د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې د اوریدونکو هرکلی زه احمد شیبر کوم. په تخنیکي برخه کې د آصف حبیبي منندوی یم چې مرسته راسره کوي. دا خپرونه په منځنۍ څپه 12:00 په افغانستان کې خپرېږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. یو شمېر طالبانو ازادي راډیو ته د سولې د خبرو په باره کې معلومات ورکړي دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. خبرونه ناجا صافی اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. پاکستانی چارواکي وایي د افغان حکومت او حزب اسلامي د سولې موافقه نوري وسلوالي ډلې هم خبرو اترو ته هڅولي. د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنن سهار رئیسي جګړه روانه ده او پاکستان د هند د امنیتي ځواکونو د ادارت کړې ده چې د کشمیر د لانجمن سیمې د سرحد په اوږدو کې وو پاکستانی عسکر وژلي. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر درې تنه غړي له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو پر موضوع د سلام مشورو لپاره پاکستان ته تللي. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دا درې تنه به په پاکستان کې له میشتو طالب مشرانو سره د سولې د خبرو اترو پر موضوع سلام مشورې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سرچینې ازادي راډیو ته وویل مولوي شهاب الدین دلاور، مولوي جان محمد مدني او ملا عبدالسلام په هغه پلاوی کې شامل دي چې له دوه څخه پاکستان ته تللی دي. بلورته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغان حکومت او حزب اسلامي د سولې موافقه نوري وسلوالي ډلې هم خبرو اترو ته هڅولې دي. د پاکستان د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د راپور لمخي خغلی عزیز د سرګندونې تیر ورځ په اسلام آباد کې له کابل ورغلي هغه د غیر دولتي پلاوی ته وکړي چې د افغانستان د پارلمان، د دفاع وزارت، د سولې د عالي شورا او د مخکيني حکومت ځینې غړي پکې شامل دي. خغلی عزیز دغه پلاوی ته د وینا پر مهال ویلي چې پاکستان هڅه کوله چې د طالبانو ټولې ډلې وهڅوي سو د سولې او بیا پخلاینې د پروسې برخه وګرځي. د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د ننګرهار چارواکي وایي دا جګړه د جمعې په سهار د داعش له خوا په سیمه کې له بریدونو پیل شوه چې د افغان امنیتي ځواکونو او ولسی پاسون کوونکو له مقاومت سره مخ شول. د ننګرهار د ولایت ویان عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسلوال په سیمه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې.
په دې جګړه کې سر 50 زیات ولسی وګړي زموږ ته پیل شوي دي. ضرور کسان شهیدان شوي دي. د ملکي وګړو د دوی د 50 څخه زیات کورونه سوځول شوي دي. نن چې کوم بریدونه په دایش شوي دي تقریبا 45 دایشیان هلته وژل شوي. په هغوی بریدونو کې سر 20 زیات په مخامخ جګړه کې دوی وژل شوي دي. جګړه اوس هم دوام لري.
اتاولا خوګیانی وویل چې د داعش تر ولکې لاندې سیمه کې هم ولسی خلکو ته مرګ ژوبل اوختي خو نوموړي د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. د داعش ډله د ننګرهار په چین، هسکی مینې، کوټ او د پچیراګام ولسوالیو کې فعال ده. بلورته د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنن سهار رئیسي جګړه پیل شوه. د کونړ امنی قمندان جمعګل همت ازادي رډیو ته وویل چې دغه جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو په نورګل کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسټو حمله وکړه. نوموړي وویل چې په دغه جګړه کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوختي خو په دې اړه د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو 1 افغانۍ بیا پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زرګرنی تومانه 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلدارې 420 افغانۍ. پاکستان د هند د امنیتي ځواکونو د ادارت کړې ده چې د کشمیر د لانجمن سیمې د سرحد په اوږدو کې وو پاکستانی عسکر وژلي دي. د هند سرحدي ځواکونو پرون ویل چې دغه وو پاکستانی پوځیان وروسته تر هغه وژل شول چې دوی د هندي ځواکونو هدفونه په نښه کړل. د هندي سرچینو په وینا تر دې مخکې شپه د وسلوالو یوې ډلې هڅه کوله چې د هند هیرانیګر سیمې ته داخله شي، خو مخه یې ونیول شوه. د پاکستان د پوځ ویان عاصم بجوا وویل د هغه د هند دا ادعا یو مخ بې بنسټه ده چې و پاکستاني سرتیری ووژلی دی. چارواکي وایي په شمال قطب کې د روسیې په یمال ټاپو کې د هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي دي. په پیښه کې 3 تنه ټپیان شوي دي. یو ټپي روغتون ته انتقل شوی او د چارواکو په وینا د 2 نورو ټپیانو درملنه د پیښې په ځای کې شوې ده. ریانوستي روسي اژانس په دې پیښه کې د وژل شویو شمېر 22 تنه یاد کړی. چارواکي وایي چې د هوا د خرابوالي له امله د پیښه رامنځته شویده. د امریکا د دفاع وزیر اشکار تر وایي ترکیه او عراق یو داسې ابتدایي موافقې ته رسیدلي چې له مخې ترکیه ځواکونو ته اجازه ورکول کیږي چې د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل د ښار د نیولو په عملیاتو کې برخه واخلي. کارتر په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان، د دې هیواد له صدراعظم بنیالی الدرم او د دفاع له وزیر فکری اشق سره ترکتنی ورسته ویل د دې موافقې پر جزئیاتو لا هم باید کار وشي او بغداد باید په نهایي توګه تایید کړي. خو نوموړي ویلي عراق پر دې پوهېدلی چې ترکیه باید په عراق کې د داعش پر ضد عملیاتو کې رول ولري. او په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د سوریې په حلب کې د خونړۍ بریدونو په اړه د ځنګړي او سیړنو غوښتنه کړې. د غوښتنه د دې شورا په هغه پریکړه لیک کې شوې چې پکې د سوریې پر حکومت سخت انتقادونه شوي دي. د پریکړه لیک په متن کې چې برتانیې وړاندې کړی و، په مقرر ډول د بشار الاسد د رژیم هغه عملیات غندل شوي چې له یاغیانو څخه یې د حلب ښار د ختیځ د برتانیولو لپاره پیل کړي. دا اوتر دیدمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
اساسي رادیو په منځني صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د طالبانو یو پلاوی له قطر پاکستان ته تللی او روانونه به په سعودي عربستان کې د سولې خبري هم پیل شي. بل لور ته د قطر د دفتر یو پخوانی مسول د طالبانو مشر ملا هبت الله ته داسې وړاندیزونه کړي چې د طالبانو له اصول سره سم نشکري. په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه نصر الله ستانگزي نظر اخیستی.
دا بل سیره پر دې چې یو عمیق اختلاف نه نمایندګی کوي، د دنه هم نمایندګی کوي چې د طالبانو په مشاله کې د موضع تغییر په چاپی لحاظ محسوسی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
زمونږ هیواد په جنگ کې دی او صحت زمونږ نه ډېر لري پاتې دی، موږ یوازې په دې هڅه کې یو چې ژوندې پاتې شو.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د سترګو ناروغۍ ته ځانګړی شوی. د طالبانو د قطر د دفتر دری استازي اسلام آباد ته تللی. په دې اړه په قطر کې د طالبانو وی سرچینې اساسي رادیو ته وویل چې دا درې تنه به په پاکستان کې له میشتو طالب مشانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه سلا مشورې کوي. خو ګارډین ورځپاڼې د ځینو طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د قطر د دفتر د استازي به له پاکستاني چارواکو سره د دوی او د افغان حکومت ترمنځ د سولې پر احتمالي خبرو وشخیشي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د جمعې په ورځ په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادې رادیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د طالبانو د قطر د سیاسي نمایندګۍ درې تنه استازي پاکستان ته تللي. د دې سرچینې په وینا دوی به په پاکستان کې د میشتو طالب مشرانو سره د دوی او افغان حکومت ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو اترو په اړه سلا مشورې وکړي. په قطر کې د طالبانو دې سرچینې همدارنګه وویل چې پاکستان ته تللی دا هیئت به په پاکستان کې د پاکستانی چارواکو سره د یو شمیر افغان طالب مشرانو په وروستیو نیونو هم وغږیږي. په قطر کې د طالبانو دې سرچینې ازادي رادیو ته وویل مولوي شهاب الدین دلاور، مولوي جان محمد مدني او ملا عبدالسلام په هغه هیئت کې شامل دي چې له دوهې څخه پاکستان ته تللي. دې سرچینې که څه هم پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر د دې استازو د سفر هدف هلته له میشتو طالب مشرانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه سلام مشورې وښودي او وی ویل چې له پاکستاني چارواکو سره به یوازې د طالبانو د وروستیو نیونو په اړه غږیږي، خو د ګارډین ورځپاڼې بیا د طالبانو د دوو لوړ پوړو چارواکو له خولې ویلي چې له دوحې څخه پاکستان ته تللی د طالبانو دا هیئت به د پاکستان امنیتي چارواکو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو اترو پر مسلې بحث کوي. ګارډن ورځپاڼې د جمعې په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې دا درې تنه طالب استازي د چهارشنبې په ورځ له دوحې څخه پاکستان ته روان شوي. ګارډین د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې وایي د طالبانو هیئت به له پاکستاني چارواکو سره د سولې د خبرو په شمول په بېلابېلو مسلو خبرې وکړي او هغوی سره به وروستي معلومات شریک کړي. پاکستان ته له قطر څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د درې غړو د سفر رپورټ په هغه رپورټونو پسې خپرېږي چې وایي د سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي دوه ځلې په قطر کې له طالب استازو سره خبرې کړي. همدارنګه د پنجشنبې په ورځ د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا اونۍ په سعودي عربستان کې له افغان چارواکو سره د سولې درېیم پړاو خبرې پیلېږي. د جمعې په ورځ په کوټه کې د طالبانو یوې بلې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته له دوحې څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د هیئت دوه غړي مولوي شهابالدین دلاور او ملا جان محمد مدني به د نعیم وردګ سره یو ځای د دې اونۍ په پای کې سعودي عربستان ته ولاړ شي او هلته به خبرو اترو کې د طالبانو په استازیتوب برخه واخلي. تر اوسه پورې طالبانو، پاکستانی چارواکو او افغان حکومت په رسمي توګه د وروستیو پرمختګونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو طالب ویان زبی الله مجاهد سور زمخ کې په وی خبر پاڼه کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې په قطر کې دي د دوی استازو له افغان حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کړې وي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ قطر کې د پاکستان له حضور پرته د سولې د خبرو رپورټونه خپاره شوي او راتلونکي اونۍ ویل کېږي چې دواړه لوري سعودي عربستان کې خبرې کوي، پاکستان ته د دوحې څخه د طالبانو د دفتر د استازو سفر ګڼې پوښتنې راپورته کړي. ګارډین ورځپاڼه وایي سره له دې چې پاکستان هم د طالبانو په واک ته رسېدو او هم د ناټو په وړاندې د دې ډلې د مقاومت په بیا تنظیمولو کې د دوی مهم متحد و، خو د طالبانو په تحریک کې دننه یو شمېر طالبان د دوی په چارو کې د پاکستان له لاسوهنې ناخوښه دي.
اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې طالبانو، افغان او پاکستاني چارواکو دا خبره تایید کړې ده چې د طالبانو درې مشران د یو لړ غونډو لپاره اسلام آباد ته تللي دي. د دې اژانس په باور دغه طالبان غواړي چې له پاکستاني چارواکو سره د هغو خبرو په اړه سلا مشوره وکړي چې په وروستیو کې په قطر کې د افغانستان د حکومت له استازو سره کړي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي چې دی له دې غونډو خبر دی خو نوموړي په دې اړه نور معلومات ورنه کړل. د راپورونو له مخې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د حکومت استازو له طالبانو سره خبرې کړې وې او تیره میاشت هم دواړه لوري په دوحه کې سره غږېدلي وو. بلورته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پخوانی مشر سید طیب آغا د طالبانو لیکو د جاسوسانو د استلو غوښتنه کړې ده. طیب آغا په یو لیک کې د طالبانو اوسنی مشر هیبت الله اخوند ته په څو مادو کې خپلې غوښتنې بیان کړې دي. په دې غوښتنو کې د طالبانو لیکو د جاسوسانو استل، د اسلامي امارت نوم په تحریک بدلول او ځینې نور مسایل شامل دي. صفی الله ستانکزي د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځل استاد نصر الله ستانکزي سره په دې اړه خبري کړي او هغه لوله هغه پښتنه کړي چې د دې لیک خبرېدل په څه معنا دي او د څه ښکارندوی کوي.
زه فکر کوم چې اساساً د طالبانو ترمنځ د ملا عمر د مرموز مرګ نه وروسته انشاءالله راغلی دی کې هیڅ شک نشته، او په خصوص د دوی په رهبري کې دا وضعیت لیدل کېږي په سیاسي لحاظ. د یو خوا نه دا مسله ثابتوي، له بلې خوا نه لیدل کېږي چې په طالب په رهبرۍ کې موجوده حالات یا موجوده تعریف چې د طالبانو له غورځنګ نه کېږي د هغې په سر هم شدید اختلافات وجود لري. نو زه فکر کوم چې دا برسیره پر دې چې دی یو عمیق اختلاف نه نمایندګي کوي، د دنه هم نمایندګي کوي چې طالبان په مشاله کې د موضوع تغییر په سیاسي لحاظ محسوسي.
خاله استاد، یو څه بل چې دوی اشاره کړي چې جاسوسان د لیکو وباسي، دا په سمانا ده نه د طالبانو په مشرانو کې هم دومره په دې کچه بې اعتمادي مینس ترغلي د چې بل اخره د جاسوسانو خطاب کوي او وایي چې باید دوی وېستل شي، په سمانا ده آیا په کارتو غبنې د گاونډي هوادونو خلکتیا په دې کې دوی تاییدوي کڅنګ؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په صفوفو کې باید مختلف استخباراتي سازمانونه په تیر بیا د گاونډي هوادو او په خصوص د پاکستان استخبارات لاس لري، او زه فکر کوم چې دا یو پیغام لري، او دا پیغام دا ده چې دا جګړه په حقیقت کې پاکستانیان مختوري. نو د طیب آغا خبرې همدا معنا لري چې زه فکر کوم شدید تاکید به همدغه ځای باندې
یو څه بل چې ښاغلی طیب اغا د سیاسي دفتر مشر په قطر کې او بیا ډیر وخت د دوی مشري هم د طالبانو لخوا ومنل شو، په مذاکرو کې هم یو ځل دوی نوم راغلی و، څه تاثیر کولی شي بلاخره په دننه افغانستان کې هم کېدای شي دوی ډیر زیات نور کسان د دوی لیوالتیا ولري، د دوی د مشرۍ څومره تاثیر کولی شي په خپله جګړه کې؟ به څومره تاثیرات راولي، څومره به کم شي جګړه؟
برسیره پر دې چې په جګړې باندې تاثیر لري، په مورال باندې به هم شدید تاثیر ولري. په دې کې هیڅ شک نشته چې د طالبانو هر یو مشر چې په رهبری شورا کې موقعیت لري، ځانته طرفداران لري، ځانته افراد لري، دا تاثیر لري. او دا خبره باید به انعکاس هم لري چې دغه اختلافات دغه سرحد ته رسېدلي چې اوس په علني شکل مطبوعات ته هم درسي.
استاد، یو څه په اخره کې په لنډه توګه باندې، افغان حکومت ته څه پکار دي؟ ویل کېږي چې ځینې غیر رسمي خبرې سوي دي او لا هم کېږي، په دغه حالت کې باید څه وکړي افغان حکومت؟
زه فکر کوم د افغان دولت دغه ستراتیژیک سیاست چې غواړي د طالبانو سره مذاکرات وکړي او هم بین الافغاني، دغه ستراتیژي باید تقویت کړي او له هر ممکن فرصت نه چې دغه لړۍ تقویه کولی شي له هغه باید استفاده وکړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله سنکسی وو. لوی خبرتیا وروسته د کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼې اړه چې په دغه ورسپانو کې په کتنه کې هم د سولې مسله یاده شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږنی په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبري شي او په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو پورې آشنا راډیو اوریدل شي. نسیم شفق د کابل نننیو ورسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت او د سولې په اړه وروستۍ او پرمختګونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته د سید طیب اغا د لیک په اړه یو مطلب خپور کړی چې په کې راغلي د طالبانو مشر او کمیسیونونه دې له پاکستانه ووزي. په مطلب کې راغلی سید طیب اغا ویلي چې له بهرنیو استخباراتو سره اړیکې تباهۍ او شر ته لار برابروي. د مطلب لیکوال د دې لیک یو بل برخه هم راخیسته چې په کې راغلی طالبان دې هغه کسان چې د پاکستان، ایران او نورو هیوادونو له استخباراتو سره مستقیمه یا غیر مستقیمه اړیکې لري له خپل لیکو وباسي. د ورسپانې خپل سرمقاله د بشپړ سولې څو خرطلې شي تر عنوان لاندې لیکلي او په دې برخه کې هیلو او خندونو ته اشاره کړي. دنیا ورسپانې هم یو مطلب ته دا سر لیک ورکړی چې افغانستان د تروریزم قرباني دی. په دې اړه مطلب کې ویل شوی چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي او تروریستي فعالیتونو ریښه د سیمه په هیوادونو کې ده او باید د مسئلې ته د نړیوالو له لوري جدي پام وشي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د اسلامي نړۍ ستر مسؤلیت دی. په مطلب کې د اجرایه رئیس عبدالله له قوله راغلي چې تروریزم او افراطیت بیلابیل اسلامي هیوادونه په بیلابیلو نومونو له سختو ستونزو سره مخامخ کړي او باید د موضوع ته پام زیات شي. د ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي چې طالبانو له انکار سره سره په قطر کې د سولې خبرې منلي. په مطلب کې په افغانستان کې د پاکستان د پخوانی سفیر رستم شاه مومن له قوله ویل شوی چې د قطر له خبرو وروسته پاکستان د طالبانو یو شمیر مهم مشران په خپل خاوره کې ونیول. او ملي ارمان ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د ارګ په حواله لیکلي چې د طالبانو د کوټې شورا غړو د سولې د خبراتورو لپاره علاقمندي ښودلې ده. خو په همدې مطلب کې د ځینو څېړونکو له قوله راغلي چې طالبان به هیڅکله مذاکراتو ته حاضر نشي. ملي ارمان ورسپانې خپل سرمقاله هم د سولې موضوع او په دې برخه کې د سعودي عربستان رول او مرستې ته ځانګړې کړې. سرمقاله لیکونکي ویلي چې کاریاس په رښتیا وغواړي کولای شي د دې هیواد د سولې د پروسې سره د پام وړ همکاري وکړي.
د سولې په اړه دغه یو راپور چې دغه اوس له پاکستان راورسید سره اورو، د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې هرکلی کړی او ویلي دي داسې ښکاري چې دغه تړون نورې ډلې هم هڅولي چې د خبرو اترو برخه وګرځي. سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په خبرو اترو کې نغښتې او پر جنګېدونکو ډلو یې ژغ کړی چې باید په دې وپوهېږي چې اوسنی افغانستان سوله غواړي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې له کابله ورغلې یو غیر دولتي افغان پلاوي سره د لیدنې پر مهال کړې دي. تفصیل له پاکستانه په دې راپور کې.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي داسې بریښي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون لاسلیک کېده، نورې ډلې هم خبرو اترو ته هڅولې دي. نوموړي همداراز په افغانستان کې په جګړه کې په ښکېلو خوا غږ کړی چې هیڅوک په یوازې ځان افغانستان نشي نیولی، بلکې سوله او ثبات یوازې په خبرو کې نغښتی دی. د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د راپور له مخې ښاغلي عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې له کابله ورغلي غیر دولتي افغان پلاوي ته کړي چې د افغانستان د پارلمان د دفاع وزارت د سولې د عالي شورا او د مخکینی حکومت ځینې غړي پکې شامل دي. دغه پلاوی د پاکستان د یوې غیر سرکاري ادارې د څېړنو او امنیتي مطالعاتو مرکز په بلنه اسلام آباد ته ورغلی دی. دغه افغان پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو، په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او همداشان ځینې نور مسایلو خبرې کړې دي. ایکسپریس ټریبیون رسپانه وایي ښاغلی عزیز دغه پلاوی ته د وینا پر مهال ویلي چې پاکستان هڅه کوله چې د طالبانو ټولې ډلې وهڅوي څو د سولې او بیا پخلاینې د پروسې برخه وګرځي او ټینګار یې کړی چې موږ به د سولې او بیا پخلاینې د پروسې د هڅونې په لړ کې د کابل لخوا ټاکل شوي لومړیتوبونه تعقیب کړو. سرتاج عزیز اوسنی افغانستان مختلف بللی او پر جنګېدونکو ډلو یې غږ کړی چې په دې باید وپوهېږي چې اوسنی افغانستان سوله غواړي. دا ایکسپریس ټریبیون راپور له مخې ښاغلی عزیز له دغه افغان پلاوي سره په لیدنه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو وروستۍ ګنګسوی ته په اشاره ویلي، زموږ خواهش دا ده چې افغان حکومت او طالبان خپلې مسلې په خپل منځ کې سره حل کړي، موږ به په دې لړ کې د هغوی مرسته وکړو. سرتاج عزیز همداراز د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون هرکلی کړی او په خبره یې داسې ښکاري چې دغه تړون نورې ډلې هم هڅولي تر څو د خبرو اترو برخه وګرځي. د یادونه وړ ده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون څه موده مخکې تر اوږد انتظار وروسته لاسلیک شو چې د نورو هیوادونو تر څنګ یې امریکا او پاکستان هرکلی وکړ او دا یې په افغانستان کې د سولې لپاره مهم ګام وباله.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې د افغانستان د دولت نور مخالف وسلوال هم سولې ته هڅولې دي. بل لورته د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر هیله شي چې د جمهور رئیس لخوا د افغان امنیتي ځواکونو او اسلامي حزب ترمنځ د ډزبندۍ اعلان به په هیواد کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. د دې دفتر ویاند تواب غورځنګ د جمعې پر اساس د رډو ته وویل ډیر ژر به د اسلامي حزب غړي په امنیتي ځواکونو کې شامل شي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د امنیتي ځواکونو او حزب اسلامي ترمنځ د ډزبندۍ او د یوې کمیټې د جوړولو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی د فرمان له صادرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر خوشبینه دی چې دا اقدام به په هیواد کې دایمي سولې ته زمینه برابرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتو د سازمان له تور لسته به د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم لري کېدل او په امنیتي ځواکونو کې دغه حزب د غړو شاملېدل عملی شي.
موږ هیله من یو چې د دې تفاهم نامې له پلي کېدو او د ډزبندۍ له اعلانېدو سره به چې جمهور رئیس امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې، هیله ده چې په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره سي.
افغان حکومت او حزب اسلامي د روانې میاشتې په لومړیو کې یو تر بله د سولې تفاهم نامه لاسلیک کړه. د دې تفاهم نامې په اساس د افغانستان جمهور رئیس د یو فرمان په صادرولو سره امنیتي ځواکونو ته د ډزبندۍ او په امنیتي ځواکونو کې د هغه حزب د غړو د شاملېدو سپارښتنه کړې ده. د دې تفاهم نامې د پلي کېدو د ګډې کمیټې غړي محمد امین کریم ازادي رادیو ته وویل چې اسلامي حزب په 23 ولایتونو کې جنگي جبهې لرلې چې اوس پکې له حکومت سره ډزبندۍ ټینګه ده. خاغلی امین وای چې کارتیا پیښه شي د حزب اسلامي غړي به د حکومت په امنیتي لیکو کې شامل شي.
دا پروګرام به د اجرائیه ګډ کمیسیون لاري چې دا کار ته ګمارل شوی تر سره سي. وخت او څرنګوالي به د شرایطو او د سیمې د وضعیت په پام کې نیولو سره د کمیسیون لخوا اعلان سي.
په خاطر دې په بغلان ولایت کې د حزب اسلامي ځینو قومندانانو ازادي رادیو ته ویلي و چې په ټولو جبهو کې له حکومت سره ډزبندۍ ټینګه ده. د دې قماندانانو لډلې میرویس ویلی و چې تر اوسه د دولت امنیتي ځواکونو ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې د دوی تر کنټرول لاندې ساحو ته تګ راتګ وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د جمعې په ورځ چې کله د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې اتلان په کابل کې د الکوزي کرکټ نړیوال لوبغالي ته کوزیدل، نو د دوی پر سپورتي جامو شاته لیکل شوي وو سوله او ژوند. دغو لوبغاړو د شلو ورونو سیالي په خپلو کې وکړه. د دې لوبې پیسې د کندوز بې ځایه شویو ته ځانګړې کړې. د یو ټیم مشي د کرکټ د اوسنی ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي کوله او د بلې ډلې مشي پخواني کپتان محمد نبی کوله. د دې لوبې په اړه د ازادي راډیو یو اوریدونکي په پیغام ثبتونکي ماشین کې دا پیغام مشته پریشي.
د افغانستان کرکټ بورډ چې د جمعې په ورځ کومه لوبه اچولې وه د کندوز جنګ ځپلو او هیوادوالو لپاره، زه د افغانستان کرکټ بورډ نه غواړم چې همدغسې لوبه بیا هم واچوي او د هلمند دپاره د نورو هیوادوالو دپاره. خو د دې نه مخکې باید اعلانات وکړي چې دغه کوم تجاران چې دي، کوم وزیران چې دي، کوم د پارلمان وکیلان چې دي، باید ټول د دغه کرکټ ګروم چې کوم د دې ته راشي او هماغلته یو فیکل چې کوم چې چا څه ورسه کېږي او هغه هماغلته اعلان کړي او دغه خلکو ته ورکړي. خو د میچ نه مخکې کرکټ بورډ یا دغه زمونږ ملي تلویزیون چې کومه دی، د دغې خوا نه باید لږ اعلانات وشي چې په فلانکې ورځ باندې لوبه کېږي او ټول خلک دې راشي، چونکې د امنیت هغه به مې خو باید چې هغو د بلې کومې لارې نه باید چې ټولو باندې غږ وکړي، دغلته راشي او انشاءالله چې کومک وکړي او مرسته وکړي.
د ځینو راپورونو له مخې د کرکټ په پرونۍ لوبه کې دومره پیسې راغونډې شوي دي چې د کندوز د جګړو له امله د زرو بې ځایه شویو کورنیو لپاره کافي دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د سترګو د ناروغۍ په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي او دا درته واضح کوي چې څه کارونه وکړو تر څو زموږ سترګې سمې پاتې شي، روغې جوړې پاتې شي. او په دې اړه هم معلومات درکوو چې څومره کسان په افغانستان کې د سترګو په ناروغۍ اخته دي. د په خبري برخه کې به په دې خبرونه کې وړاندې واوري چې د هند او پاکستان حکومتونو په کشمیر کې روانه لانجه تر سینما رسولې ده او همدارس د عراق د دولت مخالفه وسلوالو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې پر دوهم سرشار کرکوک بریدونه کړي دي. په دې اړه هم وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نادر له خوست پر استولې سمس کې لیکي طالبان باید د سعودي عربستان په خبرو کې د ګلبدین حکمتیار د ډلې په څیر له جګړې لاس واخلي او د بیا د هڅې هم لیکي چې 50% باید جګړه بند کړي. مسلم له فراس څخه لیکي د سوله د دولت او طالبانو ترمنځ یو ډیره ښه خبره ده او باید د سولې خبره رامنځته شي. عزیز الرحمن شینواری په راستولې سمس کې لیکي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخابخ خبرو ته افغانان ډیر خوشاله دي او هیله لري چې دا خبرې ګټورې نتیجې ورکړي. مریم سادات له میدان وردګه پر راستولې سمس کې لیکلي دي له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې ګټه نه کوي، سوله باید له پاکستان سره وشي، ځکه که طالبان سولې ته حاضر شي پاکستان نه پریشتي. محمد لکندهار د سرتاج عزیز خبرو ته اشاره کوي چې راپور پر روانه خبرونه کې خپور شو دی لکه د سرتاج عزیز یو کلمه منی نور بل خبره ممنی. سنا سادات له میدان وردګه پر استول سمس کې لیکلي دي طالبان ملکیان څوروي په زور پیسې ترې اخلي. عبدالرحمن له کابل پر استول سمس کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت باید له طالبانو سره صلح وکړي. د بیا په ورته وخت کې طالبان سولې ته هڅوي او لیکي چې طالبانو نور له جګړې لاس واخلي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست کردی جلال آباد اسدآباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 اوریدل شي. لس بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ناجی صافی څخه.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر درې تنغړي له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو پر موضوع د سلام مشورو لپاره پاکستان ته تللي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغان حکومت او حزب اسلامي د سولې موافقه نورې وسلوالې ډلې هم خبرو اترو ته هڅولې دي. د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنن سهار رئیسي جګړه روانه ده. پاکستان د هند د امنیتي ځواکونو د ادارت کړی ده چې د کشمیر د لانجمنې سیمې د سرحد په اوږدو کې و پاکستاني عسکر وژلې دي. چارواکي وایي چې په شمال قطب کې د روسیې په یمال ټاپو کې د هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه نستنه وژل شوې دي. د امریکا د دفاع وزیر اشکار تر وایي ترکیه او عراق یو داسې ابتدایي موافقې ته رسیدلی چې له مخې ترکیه ځواکونو ته اجازه ورکول کیږي چې د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل د ښار د نیولو په عملیاتو کې برخه واخلي. او په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سوریې په حلب کې د خونړیو بریدونو په اړه د ځانګړي څیړنو غوښتنه کړې.
د هند او پاکستان حکومتونو په کشمیر کې روانه لانجه تر سینما رسولې. د هند سینما بالیوډ پر پاکستانی اکټرانو بندیز لګولای، هلته له ورتګې منه کړي او په ځواب کې د پاکستان حکومت پر بالیوډ فلمونو بندیز لګولای دی. فرشته جلالسی له نورو جزئیاتو سره.
دواړه رقیب هیوادونه چې پاټمی وسلو سنبال دي د هنر په ډګر کې د یو بل په وړاندې ودرېدل او بلاخره د کشمیر د لانجې لمن یو اربیا د سینماو او نندرتونونو تر ډګره خوراک کړه. تر هغه وروسته چې نوې ډیلی په پاکستان کې پر یو شمېر میشتو تروریستانو تور پورې کړ چې په کشمیر کې د دوی پر یو پوځي پوسته په حمله کې 19 تنه وژلې، د دواړو هیوادونو ترمن سیاسي لانجې لا زیاتې شوې دي. هندو ملت پالو په وروستیو کې د هند حکومت ته خبرداری ورکړ چې که په پاکستانی اکټرانو او سندرغاړو د ورتګ بندیز ونه لګوي په تاوتریخوالي به لاس پورې کړي. کله چې د هند په مهاراشترا ایالت کې د ملت پالو یو ګوند ام ان اس خبرداری ورکړ چې پر سینما او به حملې وکړي، د هندي فلمونو یو ډیر پیژندل سوی ډایرکټر کرن جوهر وویل چې هیڅ پاکستانی اکټر ته به تر دې وروسته په خپلو فلمونو کې ځای نه ورکوي. د رواني میاشتې په پیل کې د هندي سینما او نندارتونونو اتحادیه اعلان وکړ چې په څلورو ایالتونو کې به د هیڅ داسې فلم یا نندارې د خپرېدو اجازه ورنه کړي چې پاکستانی هنرمندان یا سندرغاړي برخه پکې لري. د دې ټولو په جواب کې په پاکستان کې هم د بالیوډ یا د هند د سینما پر ټولو تولیداتو بندیز لګیدلی دی.
یہ میری بات یار مانو، نشے میں یار ڈوب جاؤ، رہو نہ ہوش میں دیوانو، کہ جب سے میں نے تم کو دل یہ دے دیا، میٹھا میٹھا سا درد لے لیا، سنو او پریا، میں نے تم کو دل دیا.
اسدی رادیو په منځنۍ سپدوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپور کړو، عراق ته ورسو. د عراق د دولت مخالفه وسلوالو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې پر دوهم ستر ښار کرکوک بریدونه کړي دي. کرکوک د کردانو په لاس کې دی چې د دوی پیشمرګه ځواکونه له داعش څخه د عراق په جنوب ختیځ کې د ستر ښار موصول د نیولو لپاره د جګړې په لومړۍ کرښو کې جنګیږي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې داعش غواړي د کرکوک له بریدونو سره په موصل کې پر دوی راغلی فشار کم کړي. تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د عراق په شمالي ښار کرکوک کې امنیتي چارواکي وایي د جمعې په ورځ وسلوالو او ځانوژونکو بریدګرو د کرکوک ښار دننه پر حکومتي ودانیو او همدارنګه له ښار څخه بهر د برېښنا پر تاسیساتو بریدونه وکړل. ریپورټونه وایي په دې بریدونو کې لږ تر لږه 13 کسان وشل شوي. په وشل شوو کې د څلور ایراني تخنیکي کارکوونکو په شمول 14 تنه د کرکوک څخه د باندې د برېښنا د تاسیساتو کارکوونکي شامل دي. د کرکوک امنیتي چارواکو ویلي چې د جمعې په ورځ په دې بریدونو کې 13 تنه وسلوال بریدګر هم له منځه تللي. د کرکوک والي نجم الدین کریم دا بریدونه په دې ښار کې د داعش ډلې د پټو شبکو کار بللي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې دا بریدونه غندلي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا وایي چې په کرکوک کې د دې بریدونو پر مهال درې تنه ایراني کارکوونکي ټپیان شوي هم دي. کرکوک د تیلو له پلوه بډای سیمه ده چې د عراق مرکزي حکومت او د کردستان نیمه خپلواکه اداره دواړه د ملکیت ادعا لري. دا خر روس تلاغې چې په 2014 میلادي کال کې ترې عراقي ځواکونه د داعش د بریدونو له کبله په شا شول د کردي ځواکونو په لاس کې دی. کرکوک د عراق له دویم لوی ښار مواصل څخه چې د داعش په کنټرول کې دی 170 کیلومتره واټن لري. دغلته عراقي ځواکونو د دوشنبې د ورځې راهیسې له دې ډلې څخه د مواصل د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د پنځشنبې په ورځ عراقي ځواکونه د مواصل د ښار په 15 کیلومتره کې پراته د بارتیلا ښارګوټي ته ورسېدل. دا په تاریخي لحاظ یو عیسوي میشتې ښارګوټی دی. د عراق د پوځ یو جنرال طالب شغاتی د جمعې په ورځ په دې ښارګوټي کې د کلیسا زنګ وکړنګ او د دې ښارګوټي د ازادۍ د نښې په توګه یې پر ودانیو د عراق بیرغ ودروه. اخوا د عراق یو مهم شیعه مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی پر عراقي سرتیرو او هغه وسلوالو چې په مواصل کې د داعش خلاف جګړه کوي غږ وکړ چې په دې ښار کې چې اکثریت وګړي سنیان دي د ولسي خلکو خوندیتوب باور کړي. د سیستانی استازي عبدالمهدي الکربلایی په کربلا کې د جمعې د ورځې په خطبه کې وویل:
نؤكد اليوم على احبتنا المقاتلين.
نن موږ د عراق پر ګرانو سرتیرو بیا هم هماغه ټینګار کوو چې مخکې مو هم پرې کړی دی. دا ډیره ضرور ده چې د هغه ولسی خلکو د خوندیتوب لپاره جدي تدابیر ونیسي چې د جګړې په سیمه کې سار پاتې دي. باید په ټول توان هڅه وکړي چې دوی ته هیڅ ډول زیان ونه رسیږي او باید په ټوله معنا د دوی ساتنه وکړي. دا ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو چارواکي ویلي چې د مواصل ښار د نیولو لپاره د عملیاتو د پیل رئیس له دې ښار څخه د 3900 په شاوخوا کې کسان چې شاوخوا 650 کورنۍ کېږي څیرمه همدانۍ سیمې ته کډه شوي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې د داعش وسلواله ډله په مواصل کې ولسي وګړي د روانو پوځي عملیاتو په وړاندې د بشري ډال په توګه کاروي.
روغتیا د ژوند شتمني.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته مو زه ناجیه صاحبای هرکلی کوم. هله د چا روغ صحت ولري او د پروګرام تر پای سره ملتیا وکړي. خبرونه هم د زل د سترګو ناروغي او تازګړي شوې ده او متخصص ډاکټر صاحب په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. خو په همدې موضوع می یو راپور هم چمتو کړی. راپور به وورو بیا به رازو خبرونه ته. د ځینو راپورونو له مخې د مهال په افغانستان کې شاوخوا 400 زره داسې کسان موجود دي چې له لید بې برخې دي او په ژوند کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د نور روغتون سرطبیب ډاکټر اسدالله اسمت وایي چې په دې وروستیو کې د سترګو ناروغانو شمېره مخ په لوړېدو ده او په وینا یې چې دا ناروغي بیلابیل عوامل لري.
د ورځې د خوانه تقریبا موږ ته 400 نه تر 450 کسان راځي. موږ ورته ټول دا دوسیه اچو او مریض تداویان یې کوو، بیا تکلیفونه ګورو که د دې وړي چې موږ عملیات کوو عملیات کوو او که بیا سروپا تداوي نو دوا ورکو. دا په افغانستان کې علتونه ډېر زیات دي. چون افغانستان یو غریب هیواد دی، اول خو یو عمده مشکل د ویټامین ای کمبود یا خپله د میوجاتو او د غذاګانو او د دېو کمبود په چون فقیر هیواد دی، په دې کې نو ډېر زیات تاثیرات لري. وروسته د دې نه کترک دی، کترک پرده د سترګې دی چې دا هم په مشرانو کې هم په ماشومانو کې بل یو نو ناروغي د ګلوکوم یا د تورې بورت وي د علت دادې بل تروما ده چې په افغانستان کې جنگونه زیات دي د دې قبل هم منځ راځي بل ریفلیکټیو ایرور یا خپل خطا انکسار یو توي چې ډېر زیات پیسې دي زنه هم منځ راځي.
د خغلی اسمت په وینا په خارونو کې د کمپیوټر او ټلویزیونونو زیات کارونه او د غذایي رژیم خرابوالی هم د سترګو د ډېرو ناروغیو سبب ګرځي. خو دا چې د سترګو له ناروغیو څخه څنګه ځان وژغورو، په دې اړه خغلی اسمت داسې وویل:
ما توصیه خو ټولو میندو ته او ټولو پلارونو ته دا ده چې اول خو ماشومان چې دې دنیا ته راځي، نو اول ځل دپاره به دوی خصوصا یو کلنۍ نه وروسته او تر دوه کلنیو په منځ کې دوی د یو وار سترګو ډاکټر ته یو وار خپل دا ماشوم وښایي چې ولیدل شي که هغه ناروغان چې په دا ماشومتوب کې پیدا کېږي او ډېر سړګۍ باندې حل کېږي. خاورې دوړې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي او زما پیشنهاد دی ټولو میندو خویندو ته دا دی چې روزانه د پنځو نه تر لسو ځلو دپاره داغي اوبه چې په هر ځای کې افغانستان په هر ځای کې پیدا کېږي د دې نه استفاده وکړي په دا سترګو کې ووهي، نو دا ډېر زیات ګټه رسوي.
خو له دې سره د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی د ارقامو او احصایو له مخې په نړۍ کې 215 میلیونه وګړي د سترګو له ناروغیو سره مخ دي. دوستانو خراپور موارد خبرونه زنګړی شوی سترګو ناروغیو ته خبرونه کې د سترګو متخصص ډاکټر صاحب میوان احسان را سره ملمه دی او ډاکټر صاحب ته د خبرونه په سر کې خرغ لاس وین
مننه کور مودان تاسو نن مننه چې دا موخه موږ تر اخره چې د هیوادوالو سره په دې اړه خبرو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب احسان د خبرونې په سر کې راځو دی ته چې ویل کېږي چې د سترګو په ناروغۍ او د اخته کسانو شمیره مخ په لوړېدو ده. ستاسو له نظره د دغه ناروغۍ مهم عوامل څه دي؟
مختلف ناروغۍ فرضاً یا په افغانستان کې په نور نړۍ کې خو زموږ په هیواد کې علت ډېر واضح او ښکاره دی. زموږ په هیواد کې جنگ دی، فقر دی، غریبي ده، ناپوهي ده، او دا ټول هغه عوامل دي چې زمونږ په هیواد کې یوازې د سترګو نه بلکې د نور هر نوع ناروغۍ او د یو بل نور مشکلاتو اعداد او عمر لوړ وړي. غذایي فقدان همدارنګه نور داسې عوامل چې موږ په لاس کې د شته امکاناتو نه مخه کار نشو اخیستلی چې ټول خبره او مسالې عمق هغه جنګ ته دي چې زمونږ هیواد په جنګ کې دی او صحت زمونږ نه ډېر لرې پاتې دی. موږ یوازې په دې هڅه کې وو چې ژوندي پاتې شو. نو اساسی علت زمونږ په هیواد کې جنگ دی چې د جنگ له کبله پیدا شوې ستونزې د دې سبب شوې چې موږ په هر زمونږ هر د ژوند هر برخه اغیزمنه کی چې هغه کې مهمه برخه زمونږ صحت ته او په صحت کې به مهمه برخه چې هغه سترګې دي چې موږ په دې دنیا ګورو. نو سترګې یو داسې ستر الهي نعمت دی چې د بدیل نشته. سید چې هر برخه د عضو چې د بدن چې دا مهمه ده، مګر سترګې ډېرې مهمې پدې دي چې الله پاکم پدې حساب کړي.
وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړئ. لدوی مننه کو
ټلیفون کر خډیر غډوړو قاضی صاحب دا غالي پړه پختون وکړه چې اوس په دنیا کې کشف شوی دا یختل شوی دا په اصطلاح چې کشف بورتو چې هغه اوس نابینانو ته ځینی هدایت کوي. نو دا اوس په وړي د تجربه په دور کې دا کار په برتانیا کې شوی دی. اوس په وړي یو مریض ته یو مخصوص چیپ د سترګو د اعصاب سره وصلې کی چې هغه د محیط نه دغه د لید سیګنال اخلي او په الکترونیکی سیګنال بدلې او مغزو ته انتقالوي چې تر اوسه هغه د تداوی په شکل بازار ته نه وړاندې شوی. د تجربې په دوران کې دا په برتانیا کې دا کار شوی، یو نفر ته اوسه پورې هغه کامیاب دی، هغه خپل شرایط لري، ټولو نابینانو ته هغه کامیاب اله نه ده، مخصوص شرایط لري د خاصو خلکو دپاره. د قیمت په اړه واضح ده چې دا ډېره قیمته ده، تر اوسه تر څو چې دا د طبابت صحنې ته راځي او د دې قیمت زمونږ د وس او د توان ګرځېږي، نو زه فکر کوم ډېر کلونه به واخلي. دویمه پوښتنه باندې زه دقیقا پوه نه شوم چې د تلیفون کرخه خرابه وه.
ښه، بل اوریدونکی به واخلو. قاجي صاحب عبدالصمد له پکتیکا نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ، مهرباني.
قاضی صاحب پختنه ما اور د ویل چې زنابینه یم، دا طبیعي خبره ده چې چاستر کې نه یوغه په لار ازینو، دا ساده خبره نه ده، دا ستونزمنه خبره ده. او دې چې وی چې ما ته هدایت نو د سر چکر وجه ده چې دا سترګې نه دي، ځکه د وجود په توازن کې وګونه رول لري. نو دې د وګونو ډاکټر سره یو مشوره وکي او دې باید یو اعلی نه ده، یو مخصوصی اعلی نه استفاده وکي، کله چې ځان ته چې په لار کې د تازرار مختکې مخکې نه مشخص کی، یا د سره په دویم کس نو چون دی نشي کولای چې په لار شي، او د توازن ساتلو لپاره د غوګونو ډاکټر سره مشوره وکي، ځکه په بیلانس کې غوګونه مهم رول لري د توازن ساتلو کې.
مننه ډاکټر صاحب. دغلته د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې هم ډیر اوریدونکو خپلې پوښتنې لیکلي. دغلته شیرخان وطن دوست دوی د پاکستان لیکلي چې د سترګو نظر د کمیدو نه څنګه ځان وژغورو، که په دې برخه کې ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي. دغه پوښتنه به هم تاسو ولیکئ ځان سره، یو بل اوریدونکی به هم واخلو چې دیم ډیر زیات منتظر پاتې دی. بیا به راځو. حفیظ محمد علی له کندهار نه، مهرباني وکړئ.
وعلیکم خوری تاسو سلام ډاکټر صاحب، سلام
نوایم. وعلیکم السلام، مهرباني.
خوری زه نوم حافظ محمد علی دی، د کندهار د ولایت څخه سره په تماس کې يم. زه د روسانو په دوره کې د دولسم سنف څخه پاتې بیانو د جهاد وخت زه روسانو وشتلم، په سترګو کې کبایي مرمۍ باندې وشتل شویم، په سترګو نابینا شویم، وروسته مې بیا کړم دغه څخه وروسته ما ډېره مقابله کړې ده، هم په دیني پر بنسټ باندې، هم د بعضی عصري علومو د بنسټ پر بنا باندې. د روحي تکلیف ما ډېره مقابله کړې ده، کړې دي چې روحي تکلیف راته پیدا نه شي، خو د هغه باوجود چې انسان مایوب سو هغه اوتومات خود به خود د روحي تکلیف سره مخامخ کیږي. زه خو فلحاله نور تکلیف نه لرم، دا یو تکلیف لرم که څوک یو ډېره خواشینونکې خبره راته وکړي چې په هغه زما زړه ډېر زهیر شي، په هغه خوب خرابېږي، دغه یو مشکل لرم، خوب مې خراب شي، خو بیا مقابله کوم، کوشش کوم. نو زما دغه یو سوال ډاکټر، دغه یو څوک خواشینونکې خبره راته وکړي یو وخت، او یا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبرې هم خوب نه راځي، دا خو یوه خبره مهم او مهم دا بل دا ده چې خواشینونکې خبره راته وکړي امې خوب یو څه خراب شي. او زه اوس هم استاذ کوم، یو شل کاله مې تقریبا د کرامجو کړی ده، تجویدونه مې هم ویلي دي، خو اوس انرژي مې د دماغ یو اندازه داسې کمزوری ده چې ژر احساساتي کېږم، که د شاګرد نه زده کېږي ژر احساساتي سم، دا انرژي مې د دماغ کمزوری ده. دا ټریکسین ټرینکسون ورته وایي، ټریکسین کپسول دي، دغه زه بعضې وخت د شپې خورم، او دغه د بدن د اولو دردونه مې درلودل، دغه میګوبلامین ټابلیټ کې دغه بعضې وخت خورم، دغه ډېره زیاته فایده راته کړې ده. او بل مې یو دغه پیشنهاد دی، انا هیله کوم د ډاکټر صاحب څخه چې دا به ټولو اورېدونکو ته وایي چې لکه دې چې په ابتدا کې وویل چې سترګې چې دي هغه لوی نعمت دي، ځکه چې الله سلام دوغو اجوره په اخرت کې غټه یاده کړی ده. خو ټول عذاب نعمتونه دي چې دا بعضې خلک دغه نادنا سړی زهیر نه کړي، نو دا خبرې د خلکو د پاره به د اخرت هم ګټه یې، د دې دنیا به هم ګټه یې. ستاسو څخه ډېره مننه.
ډېر مننه کوو له دغه اورېدونکو نه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
وطن دوست صاحب، د پاکستان په فیسبوک باندې پوښتنه کړې وه چې څنګه کول شو خپل نظر کموالي نه مخه ونیسو. نو دا مختلف عمرونو کې دا خبرې متفاوتې دي. په اطفالو کې او د څلوېښت نه په کالونه په کم عمر کې د ښه غذاب خوراک سره بالخصوص د هګۍ او د ماهي او په مشخصه توګه د ویټامین اے استعمال چې د سترګو د دید د کموالي مخه نیسي، هغه دید چې د عمر په زیاتېدو سره کمیږي هغه نارمل دی، او هغه د کمې دوا یا د کمې غذا په واسطه د هغه مخه نه شو جوړ. مثلا څلوېښت پنځه څلوېښت کلن خلک لیکلوستا پیداینه کې استعمال کی، دې ته موږ په طب کې پریس بایو پیو یا نزدیک بین نی خرابېدل دغه وخت لري دي صحیح دا ناروغي نه ده، نو ځکه خود دې مخم نشو نیولې. او نور بل عموم داسې خاص موږ نشو ویل چې ټول عمر دې انسان سترګې په حالت کې پاتې، ځکه انسان د عمر په تیرېدو سره زړیږي. څنګه چې نور وجود صحت د ظاهري بڼه او د وجود ټول سیستمونه د فعالیت له نظره ضعیف کیږي، نو د سید سترګې هم د وجود یوه برخه ده او هغه په وخت مرور سره خپل وظیفه د لاسه ورکوي. نو د زړښت دې ته ایجنګ وایي. ایجنګ خپله یو ناروغي ده، د مخه موږ نشو نیولې. دا چې موږ ژوندي یو او زموږ سترګې ښه کار وکړي، نو طبعا ښه غذا پکې رول لري، ښه اقتصاد پکې رول لري، علم پکې رول لري، نظافت پکې رول لري، چې هغه معیارات ټولو ته معلومه دي. دویم د حافظ محمد علي روچ کومه پښتنه وکړه، د خو پښتنه نه ده کړې، فقط توصیه لرله. زمونږ د ټولو هیوادوالو نه دا غوښتنه ده، نن سبا چې کوم قوانین د نړیوالو لخوا تصویبیږي په هغه کې او داسې معلوم شته کنوانسیونونو کې چې چاته معیوب ویل چې دا جرم دی، هیڅوک معیوب نه دي، چا کې عیب نشته، دا معلول دي، د علت په اساس څه شوي دي. نو هیڅ چاته باید څوک معیوب نه وي، او د اسلامي اخلاقو نظر هم باید زمونږ په ټولنه کې چې کوم معلولین دي دا د اسلام درس دی. نور ټولو روغ اشخاص ته سپارښتنه کوي چې د هغوی خاص خیال وساتي او هغوی په ذهني ډول باندې نارام نه کړي. نو د محمد علي حافظ د خپلو مدرسینو ته په درس کې کوشش ډېر وکړي، او کوم مشکل چې دته دی چې بې خوبه کیږي، نو دا طبعا د سترګو په اړه نه لري، دا روحي مسله ده. او کولی شي کستون زیړې د عقلي او عصبي ډاکټر صاحبانو سره مشوره وکړي، د سترګو نظر د کوم څه پښتنه نه لرله.
بله ډاکټر صاحب، احسان دغلته علی آزاد ابراهیمی هم لیکلی، هغه کسان چې د کمپیوټر او موبایل رڼا سره حساسیت لري باید څه وکړي. یو بل اوریدونکو به هم واخلو. مهرباني وکړئ له جلال آباد نه یو اوریدونکو دی په لیکه کې. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
ډاکټر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني په خطر مو کوي.
ډاکټر صاحب دا چې مشکل سره زم مخ یم تاسو درې نه یم کار په وته د سر خود ولا سوالای کی د خدانو د شرزادو چې جون کایم، او بس داسې امکانات په افغانستان په خوره کې غونیشته لري، پوری شرزاغه پوری دا شپاو پوری جنلی اسپیټال پوری دا ټول نو کاته ډاکټر صاحب کدي سترګو دي تازه سترګو دي چې هغه مبارک کتن یار اسی اوله کومه کتره دي. نو زه ډیر مشکور یم او د انی لورګانی مې دومره بچی کړه، د مجبور یم په خدای نو دته به مونږ څه وکړو ولیار وخه په هندستان کې یا په انډیا کې کله د تاسو په څو پچاولو کې چې پروګرام جوړیږي څه چیل جوړیږي دا څنګه یو مقدمه شوی دا هو کو ډالر باندې تیر کیږي دا یې مخه ځا ختم کړل د مولوی صاحب خالص سره څنګه راځي سره لوګي څنګه مې تیر کړی ملګر ځان سره خو متاسفانه چې اوس دې چې اوس شرګري یو هغه ورګري یو څه شرګري یو
مننه وروره ساسي پښتنه وخت سلام اتمن ډاکټر صاحب مشوره در کی مننه کول دی.
مهرباني زاد ابراهیمی روچ کوم پښتنه کړی د ډیجیټل ټیکنالوژي کمپیوټر موبایل د دې استعمال په مورید زنګ پټول کې بادشان دی هغه په غلط ډول مشهور شوی دی. مثلا ځین خلک وایي چې ما قالین بافی کوله زما سترګې خراب شوې، یا زما زرګری مې کوله سترګې مې خراب شوې، یا په شاور سلیری ساتو کې لاس دوه لاس ساته کمپیوټر یا موبایل کاروم زما سترګې خراب شوې، چې دا دې ته مشهوري غلط وایي. دا یو شی او یو کارم د سترګې د خرابېدو سبب نه کیږي، نه ډیره تیار، نه ډیره رڼا، نه ډیر مایکرو واړه کارونه، نه ډیر کار کول. البته امغه وخت کې سړی ته ناراحتي پیدا کیږي، که څوک غوړي چې ناراحت نه اوسيږي خپل موهیت ځان تیار کی. په دې معنی چې کوم وسیله چې ته استعمالوي، کاغه موبایل دی که کمپیوټر دی که هر بل الکترونیکی وسیله ده، دا غي رڼا لیکم کې برایټنس چې رڼا په مغه وخت کې د سړی ته اوسه مزاحمت کوي او د مجبوري په دې باندې چې سترګې راغونجې کي او یې پټې کي نور وروسته کمې خرابې پایلې نه لري او د دې په وجه زموږ دي د نخه کیږي او نه خرابیږي فقط دماغه کار په جریان کې چې کومې ستونزې موږ ته یې ستړیا حس کوي یا ناراحتي نو په دې اړه باندې چې کوم غلط تصورات دي هغه دې زموږ خلک په دې باندې پوه شي چې د دې شیانو د استعمال له کبله زموږ نظر نه خرابیږي او که خراب وي هغه هم ته موږ طبیعي مسله د خپل مشکل هم دی او که جوړي هغه هم طبیعي ده دا شیان پکې داخل نه دي جلال آباد نه چې ډېر کومه پوښتنه کړې وه د سترګو د اچولو باره کې هم زموږ خلک سره یو په اصطلاح سوی تفاهم دی دوی فکر کوي چې سترګې ګنې ټولې بدلېږي چې دا اوسه پورې په دنیا کې دا کار نه دی شوی یوازې د سترګې هغه برخه چې قرنیا ورته وایي او شفافه برخه ده د سترګې بیرونی برخه ده د سترګې شیشه ورته خلک وایي د دې د بدلیدو امکانات په دنیا کې ښه ډېر دي د دې پیوند کامیابېدل هم ډېر زیات دي 90% د کامیابېدو چانس دی خو دا هم د یو بلا معایناتو نه وروسته هغه ناروغانو ته دا کار کېږي چې هغوی ورته مساعد وي د خپل شرایط لري کومو ناروغانو ته چې کامیابۍ چانس ډېر وي هغوی ته دید ورکولی شي نو هغوی ته بدلېږي او دا تصور چې ګوندې غونډه سترګه بدلېږي د بل چا سترګه به ماته واچول چې زه به وګورم دا په دنیا کې تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی او زمونږ هېوادوال دي د دې نه خبرې چې دا تر اوسه امکان نه لري د قرنۍ د پیوند د کامیابېدو علت هم دا دی چې په دې کې د وینې رګونه نشته نو ځکه دا پیوند کېږي او دا کامیاب پیوند دی هغه ساحې چې د وینې رګ لري هلته وینه رسېږي د هغې نش پیوند دومره کامیاب نه دی او د سترګې بالکل شوی نه دی مهرباني
روغتیا ژوند شتمنې پروګرام اوري قیس عبدالاحد له تخار نه مهرباني
السلام علیکم جناب ډاکټر
مهرباني
تخار هستم یک سوال دارم از شما خواهر محترم البته از دکتر سید دکتر سید محترم در قدم اول خو مادر ما که است که چند تقریبا 45 سال هستم بسرسا اونا بسر از دارم مشکلات چشم داره در خواهم در صادقا بنا بله مشکلات خواهمی خانوادگی یعنی چیزی که در از ایش دارم یا بی چیزی من میخوام سوزن تار بکنم میکی زن میخوام سر کنم مگه یا بگم چی میگم که کفم روغن چربی باشم میگم بدن چی ما میگیره
نو دا باید دسترګي او ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د معاینات وشي په غالب ګومان سره چې دا عینک څه ضرورت لري او انکساری خطا لري او د یو جوړ عینک سره به د مشکل حل شي
پاس پر سنا کا گاوا گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا سپنر روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاوا گادا پاس پر سنا کا گاوا گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا سپگمی لو ری زوراخ کرا سوا سپگمی لو ری زوراخ کرا سوا ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں گادا
پاس پسینا کگا وگا دا نن بیا جل کئی ولے خپا دا اون بیا جل کئی ولے خپا دا سنگر روپی پرسینا دا پاس پسینا کگا وگا دا پاس پسینا کگا وگا دا نن بیا جل کئی ولے خپا دا اون بیا جل کئی ولے خپا دا دجلکی کور بغلط نکړم دجلکی کور بغلط نکړم د دروازه په سر ګل کر لګین او د دروازه په سر ګل کر لګین دجلکی کور بغلط نکړم دجلکی کور بغلط نکړم د دروازه په سر ګل کر لګین او د دروازه په سر ګل کر لګین نر روپی پرسینا دا پاس پرسینا کگا وگا دا پاس پرسینا کگا وگا دا نن بیا جل کئی ولے خپا دا او نن بیا جل کئی ولے خپا دا